بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د غویه یا د سور د میاشتې جشمه او د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 1443 د شوال د میاشتې له 13 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه الیاس خرابی دی ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یوه ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په ایران باندې د امریکې د غیر قانوني بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټرې د وینا په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تاریخ پاڼې یا د کال هندارې خپرونه تاسو ته وړاندې سي. بیا به د قرآني پلوشو په زړه پورې او معنوي لړۍ یوه تازه خپرونه واورئ، او په پای کې به هم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر دلی توګې خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره به پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار و بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ګاونډي هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا د ایران د ولسمشر تاکید. د ایران خارجه وزیر ویلي چې که امریکا د منطق پر بنیاد عمل وکړي موافقه ممکنه ده. د افغانستان د مخکني حکومت ځینې چارواکي ترکیه کې غونډه کړې، او د انصار الله د غورځنګ مشر ویلي چې امریکا ته به اجازه ورنه کړي چې د یمن په خاوره کې اډې جوړې کړي. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د آزادو تجارتي سیمو د 2 صنعتي او اقتصادي پروژو د ګټې اخیستنې پر مهال ګاونډي هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا تاکید کړی دی. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له ګاونډیو سره د آزادو تجارتي سیمو رول ته په اشاره سره ویلي، د اوراسیا له سیمې سره د اړیکو پراختیا ایران لپاره مهم دی. آزاد تجارتي او ځانګړي اقتصادي سیمې کولای سي له ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه، داخلي او بهرني پانګه اچونې د اقتصادي ودې دوه مهم لاملونه دي، او د خصوصي سکتور له لوري پانګه اچونې ته باید توجه وسي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په تماس کې تاکید وکړ چې که امریکا د منطق پر بنیاد عمل وکړي د هوکړې امکان موجود دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په تماس کې په ویانا کې د برجام د نړیوالې اټومي موافقې پاکله وویل، که امریکایان د منطق پر بنیاد عمل وکړي نو ممکنه ده هوکړې ته سره ورسیږو. د ایران خارجه وزیر زیاته کړې چې په مذاکراتو کې د ټولو اړخونو د نوښتونو وړاندیزونو غوښتونکي یو. عبداللهیان همدارنګه وویل، تهران یوې دوامداره ښې او پیاوړې هوکړې ته د رسېدو لپاره سرو کرښو ته په پام سره جدي اراده لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر صندوق څرګنده کړه چې له موافقې څخه په ملاتړ کې د روسیې مثبت دریځ چې د ایران لخوا تایید سي د ستاینې وړ دی. د روسیې خارجه وزیر هم ډاډ ورکړی چې له موافقې څخه د روسیې ملاتړ به دوام وکړي. لاوروف زیاته کړه، مسکو د ایران د غوښتنو او ګټو په لړ کې د یوې عادلانه هوکړې لپاره هڅه کوي. د بایدن اداره چې د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ ادعا کوله تر دې دمه د ښه نیت د څرګندولو لپاره هیڅ یو اقدام نه دی کړی. د امریکا پرته ټول هغه هیوادونه چې په مذاکرات کې ونډه لري د خبرو اترو د پایلې په تمه دي، لیکن امریکا تر اوسه د څو پاتې مهمو موضوعاتو په اړه له سیاسي فیصلې څخه ډډه کوي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سلاکار تاکید کړی چې امریکا به ایران سره د برجام د نړیوالې اټومي موافقې منلو ته مجبوره سي. په نظامي چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سلاکار جنرال سید یحیی رحیم صفوي وویل نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت پریکړه کوي او امریکایان باید ورته غاړه کښېږدوي او امریکا به د برجام منلو ته مجبوره سي. د معظم رهبر دغه سلاکار د ایران د ولس د ارادې په وړاندې د امریکا او د اسرایل په ماتې باندې په تاکید سره زیاته کړه له دغو حالاتو څخه وځو او لویدیځې آسیا او د اسلامي هیوادونو لومړی ځواکمن هیواد رامنځته کوو. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی د دې په بیانولو چې ټوله نړۍ د خوراکي توکو له کمښت څخه اغېزمن سوي ویلي، ایران د خوراکي توکو د ستونزو د هوارولو په زمینه کې د ملګرو ملتونو د هلو ځلو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي ایران دایمي استازی مجید تخت روان چې تېره ورځ د خوړو په اړه د امنیت شورا په ناسته کې ویلي، د خوړو د امنیت د نشتون، د هوا ککړتیا، د کرونا خپراوی او نړیوالې شخړې په ټولو هیوادونو من جمله په ایران باندې چې څلور لسیزه کېږي د امریکې له بندیزونو ځورېږي ناوره اثرات پرې ایستدی. هغه زیاته کړه چې د بندیزونو، کرونا او نړیوالو شخړو په اخوا په ایران کې د 2 میلیونه افغان کډوالو شتون هم د خوراکي توکو د تامینولو په زمینه کې په دولت فشار زیات کړی دی. د ایران استازی د دې په بیانولو چې ټوله نړۍ د خوړو له نایابه کېدو څخه اغېزمن سوي وویل، له شکه پرته افریقا کې د خوړو د کمښت ستونزه ډېره جدي ده. هغه د خوړو د کمښت له ستونزو سره لاس په ګرېوان هیوادونو لکه افغانستان، سوریه، یمن او فلسطین ته په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې 22 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخ دي او بیړنیزو مرستو ته ضرورت لري. د ایران استازي په دوام کې وویل په یمن کې د خوړو د نشتون ستونزه زیاته سوې او په فلسطین کې د اسرائیل د رژیم له لوري د غزې د محاصرې دوام چې فلسطینیان ته د خوړو په زمینه کې ستونزې رامنځته کړي باید ختم سي. تخت روان چې په سوریه باندې د امریکا او د لویدیځو هیوادونو یو اړخیزو بندیزونو ته په اشاره سره هم په ډاګه کړه چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د خلکو عایدات له منځه تللي، تجارت، کرهنې او د خوراکي توکو تامین له ستونزو سره مخامخ سوي دي. په یمن کې د انصار الله مشر تاکید وکړ چې له سیونیستي رژیم سره د عربي رژیمونو جوړجاړی او د اړیکو رغونه په ټوله سیمه باندې د ولکې لپاره اسرائیل ته لاره هواروي. د انصار الله مشر سید عبدالملک بدرالدین حوسی د اب په ولایت کې له یمنی چارواکو سره په لیدکاته کې ویلي، دښمنان هڅه کوي چې د هرې ممکن لارې څخه د یمن د ولس تر منځ نفاق راولي او په دې توګه خپلې ګټې تامین کړي او یمن ته زیان ورسوي. الحوسی زیاته کړه دښمن د اوربند سره سره په ښکاره ویلي چې د غلیمانه اقداماتو د دوام لپاره پلانونه جوړوي. د هغوی روان هلې ځلې هم د مخکنیو ناکامیو د عمله دي. د انصار الله مشر د دې په بیانولو چې امریکا تر هغه وروسته چې د خپلو غلامو هیوادونو یعنی عربستان او د هغه د ملګرو څخه ډاډ ترلاسه کړی ویلي، امریکا د یمن په هزرموت، المهره او عدن سیمو کې د پوځي اډو د جوړولو پریکړه کړې، خو موږ په هیڅ صورت کې امریکا ته د دې کار اجازه نه ورکو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر پر ناوخته په کابل کې د افغان لپاره د افغانستان لپاره د جاپان له سفیر تاکاشی اوکاتا سره کتلی دی. د افغانستان رسنیو له راپور سره سم په ترسره سوي کتنه کې د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي چې له شپږم ټولګۍ د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو لپاره د دیني عالمانو او پوهانو یوه کمیټه ټاکل سوې چې ژر به دا ستونزه هواره سي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د افغانستان اوسنی حکومت پراخ بنسټ بللی او په خبره د طالبانو په حکومت کې ټولو قومیتونو ته ځای ورکول سوی دی. په همدې حال کې بیا په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکاتا ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیسي. هغه د طالبان د حکومت له لوري د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته د ګواښ د نه پیښېدو دریځ ستایلی دی. جاپان په افغانستان کې د خپل سفارت د پرانیستو خبره په داسې حال کې کوي چې د هندي رسنیو د راپور له مخې هندوستان هم په کابل کې د خپل سفارت پر بیا پرانستلو غور کوي. د افغانستان د مخکنی حکومت سیاسي مشرانو په ترکیه کې د طالبانو د حکومت پر ضد د نوي جبهې د جوړولو لپاره یوه غونډه کړې ده. دا غونډه د افغانستان د پخوانی چارواکی او قومندان عبدالرشید دوستم په کور کې سوې ده. د سپوږمۍ له راپور سره سم یاد سیاسي مشران په افغانستان کې د یوې بلې جګړې په لټه کې دي چې افغان ولس به یې تر څنګ نه ودرېږي. د طالبانو حکومت پر تازه غونډه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ویلي وو دوی په دې لټه کې دي چې ټول افغان سیاسیون تر یو چتر لاندې سره راټول کړي. په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل تازه اقدام کې د انځورونو بخښنه غواړم، په خپل تازه اقدام کې د انځورو رسنیزو ښځینه ویاندیانو ته لارښوونه کړې چې د تلویزیوني خپرونو د وړاندې کولو پر مهال یې خپل مخونه پټ او حجاب مراعت کړي. د افغان د انځوریزو یا تلویزیوني رسنیو د چارواکو په خبره د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لورې دغه پرېکړه قطعي ګڼل سوې او د بحث ځای پکښې نسته. د یوه خصوصي تلویزیون یوې کارکوونکي تهمینی کلید ته ویلي چې د دغه نوي فرمان په صادرېدو سره دوی کاري انګیزه له منځه تللې دي. د دې تر څنګ چې د دغه فرمان پلي کول د کارکوونکو لپاره سخت کار دی، اجرایي کېدل زموږ کاري انګیزه بیخي له منځه وړي. په ورته وخت کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر وایي چې د حجاب اړوند لارښوونې عامې دي او ټول یې باید رعایت کړي. هغه ویلي موږ دا یوازې د یوې طبقې لپاره نه دی مشخص کړی، موږ د تلویزیونو کارکوونکو ته هم دستور ورکړی چې حجاب مراعت کړي ځکه چې رسنۍ د منبر حیث لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خپل ځان او خپل ملګرو هیوادونو د امنیت ټینګښت په موخه د اړتیا په ضرورت کې د افغانستان پولو ته څیرمه ګواښونو ته ځواب ویلی سي. د یاد وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي چې د افغانستان پولو ته څیرمه وضعیت دا اجابوي چې د سیمې هیوادونه هوښیار واوسي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره سوې ویډیو کې ښکاري چې د داعش په نامه ډله د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندوي بریدونه کوي. که څه هم د افغانستان په افغانستان کې طالبان حکومت د ټولو پولو د امنیت د ټینګښت او ګاونډیو هیوادونو له افغان خاورې د نه ګواښل کېدو ډاډ ورکوي، خو روسیه وایي چې دوی هر څه تر څار لاندې لري او د افغانستان شمالي پولو ته څیرمه وضعیت عادي نه دی. دا خبرونه پاتې
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی د بایکاټونو په غیر قانون والی د ملګرو ملتونو د راپورټر تایید د امریکا لپاره بل رسوایی. اوس موږ سره ملګر هواسی د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ایلنا دوهان د ایران پر ضد بایکاټونه د بشري حقوقو خلاف ورزی وباله او د امریکا حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د خوړو، درملو، اوبو او د روغتیا په زمینو کې د ایران د خلکو پر ضد بایکاټونه یا بندیزونه ختم کړي. د ملګر ملتونو ځانګړې راپورټر النا دوهان له بشري حقوقو څخه په ګټه پورته کولو سره له غوسې ډک د یو اړخیزو اقداماتو د منفي اغېز په هکله په تیر چهارشنبې ورځ په خبري کانفرنس کې ایران ته د خپل دولس ورځني سفر بخښنه غواړم. ایران ته د خپل دولس ورځنی سفر د نتیجو او د تهران له بېلابېلو چارواکو او د موسسو له استازې په ترسره سویو کتنو ته اشاره وکړه. هغې وویل هغه بایکاټونه چې د ایران پر ضد لګول سوي د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا او د عمومي اسمبلۍ لخوا د توجیه وړ نه دي. په لومړۍ او دوهمه بڼه یو اړخیزه بایکاټونه او د بایکاټونو د اعمالولو ګواښ په ایران کې د انساني حقوقو د حالت بحث په خطر کې راوستي او دغه لګول سوي بندیزونه د ایران د شیانو د صادراتو د بایکاټ، د ایران د بانکونو د بایکاټ او د درملو او د خوړو د بایکاټ سبب سوی دی چې د حکومت د عاید د کمیدا او د شیانو د بیو د زیاتېدا او د تاواني سویو خلکو کډوالو او د کورنیو د سرپرستو میرمنو د بېوزله کېدا سبب سوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت په 1415 هجري لمریز کال کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د خارجي تجارت، تیلو، مالي خدماتو او د بانک په برخو کې له ډیرو بندیزونو سره مخامخ دی، خو د شرکتونو پر ضد د امریکا دوهم بندیزونه او په تیره بیا مالي او تجارتي برخه کې بندیزونه یو ډول نیغ په نیغ او غیر مستقیم ډول په خلکو برید دی او حتی درملو او طبي خدماتو ته د ناروغانو لاسرسی محدوده کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې تیر بایکاټونه لاندې د بخښنه غواړم دا په داسې حال کې دی چې تر بایکاټ لاندې د هیوادونو په خلکو باندې د بندیزونو د بشري ضد له اثارو څخه انکار ناممکنه دی. په بېلابېلو هیوادونو باندې د بندیزونو د اغېز په هکله د اقتصادي محققانو ماتیاس نوین کیرش او د فلوریان نوی مایر تحقیقات د دې ښودنه کوي چې بایکاټونه د عاید د نابرابرۍ او د هدف وړ هیوادونو د داخلي ناخالص تولید د ودې د کمیدا او د بېوزلۍ د رامنځته کېدو سبب ګرځي. په ایران کې هم چې امریکا له یو اړخیزو بایکاټونو سره مخ دی، د هیواد تجارت تر اغېز لاندې ورغلی دی او د حکومت د مالي سرچینو یو برخه حذف شوې او یا بلاکه سوې ده، چې د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورټرې په وینا دغو اقداماتو د ایران اقتصاد ته له 100 تر 120 میلیارد ډالرو پورې تاوان رسولی دی. د ویرجینیا پوهنتون د اقتصاد استاد جواد صالحي اصفهاني له 2010 میلادي کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې وخت کې په ایران کې د امریکا د دوغو بندیزونو د اغېز پاک لوای د کلیو خلکو زیات گزار خوړلی دی او له 2010 میلادي کال راهیسې په کلیوالو سیمو کې بېوزلي دوه برابره زیاته سوې ده او پر ښارونو کې بیا بېوزلي 60% زیاته سوې ده. ښکاره خبر ده د ایران پر ضد د امریکا د غیر قانوني او د یو اړخیزو بایکاټونو له کبله د تاوانونه د بېوزلۍ او د انفلاسیون د زیاتېدا په خلکو باندې د اقتصادي دباوونو سبب سوی دی. پر دې اساس په خلکو باندې د بایکاټونو د نه اغېز په هکله د بایکاټ لګوونکو هیوادونو ادعا د منلو وړ نه دی. د تبصیرې پای. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. اوس هم پام وکړئ د تاریخ کال هندارې خپرونې ته.
د تاریخ پاڼه قدرمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه ومنه او راز مو په خیر. اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر له 14 او د 2022 میلادي کال د می له 6 نیټې سره برابر ده. 215 کاله وړاندې د 1306 میلادي کال د مې د میاشتې په 14 نیټه انګریز فیلسوف او اقتصاد پو جان سټورت مل وزیږید. هغه د خپل پلار تر نظر لاندې منطق او اقتصاد زده کړ او ورپسې ورسپانې لیکنې او لیکوالۍ ته هم مخه کړه. مل یو پړاو د برتانیایي د ولسی جرګې استازی هم ټاکل شوی و. سټورت مل په فرانسې کې د اګوست کونت د رایو تابع او د تجربې په اصالت باوري و او په اقتصاد کې له ټولنیز عدالت سره یو ځای د ګټې له اصالت هم ملاتړ کاوه. د سیاسي اقتصاد اصول او د اقتصاد د علم اصول د دغه انګریز اقتصاد په مهم آثار دی. مل په 1303 میلادي کال کې مړ شو. یو سل 19 کاله وړاندې د 1902 میلادي کال د مې د میاشتې په 14 نیټه د کیوبا هیواد د یوه خپلواک جمهوریت په توګه د شتون اعلان وکړ او له دې هیواده ټول امریکایي عسکر ووتل. کیوبا له 1492 میلادي کاله چې د کرسټف کولمب لخوا وموندل شوه تر 1898 میلادي کاله پورې د اسپانیا مستعمره وه، خو امریکا د کیوبا د خپلواکۍ غواړو خلکو له مبارزو د ملاتړ په پلمې سره پر دغه هیواد برید وکړ او له کیوبا د اسپانیایي عسکرو له ماتې او وتلو وروسته امریکایانو په کیوبا کې د اسپانیایانو ځای ونیوه. د کیوبا د 1902 میلادي کال اساسي قانون چې د امریکا د دولت د نفوذ په اعمالولو سره برابر شو، د هیواد ته اجازه ورکړه چې د کیوبا په کورنیو چارو کې په پراخه توګه لاسوهنه وکړي. بهرنۍ لاسوهنې او کورنۍ ډکټاتورۍ د خلکو د سختو نارضایتیو او له اعتراضونو لامل شو، تر دې چې په کیوبا کې د فیدل کاسترو په مشرۍ په 1959 میلادي کال کې د انقلاب له راتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکا نفوذ له منځه ولاړ. له همدې امله امریکا د کیوبا د حکومت په وړاندې دښمنانه سیاست خپل کړی چې له لسګونو کاله وروسته اوس هم دوام لري. د کیوبا د ټاپوګانو ټولګه په کابو 1,014,500 مربع کیلومتر پراختیا سره د امریکا له جنوب ختیځې غاړو سره نږدې او کارائیب سمندر کې پراته ده. یو سل 11 کاله وړاندې د 1910 میلادي کال د مې د میاشتې په 14 نیټه جاپان په رسمي توګه کوریا هیواد پر ځان پورې وتاړه او د هغه نوم یې په چوزن بدل کړ. جاپان له چین او روسیه سره په جګړه کې له بریالیتوب وروسته کوریا په 1908 میلادي کال کې په عملي توګه ونیوله، خو د کوریا خلک د جاپان له ښکېلاک سره مبارزې ته راپورته شول. د دوهمې نړیوالې جګړې په وخت کې د کوریا خپلواکۍ غواړي د خپل هېواد د خپلواکۍ په هیله د متفقینو په څنګ کې د جاپان له پوځ سره وجنګېدل، خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د کوریا هیواد پر شمالي او جنوبي دوو برخو وویشل شو. شمالي کوریا د کمونستي حکومت په درلودلو سره د شوروي تر ملاتړ لاندې او جنوبي کوریا هم د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا له مالي او پوځي ملاتړ برخمنه وه. دغه ویش په 1940 میلادي کال کې رسمیت وموند. واتیا کاله پخوا د 1940 میلادي کال د مې په 14 نیټه د سرحدي اختلافاتو په وجه د یمن او عربستان ترمنځ د جنگ په پای کې یمن ماتې وخوړه او د یمن مشر امام یحیی او د عربستان بادشاه ملک عبدالعزیز ترمنځ د طایف تړون لاسلیک شو. د دغه تړون پر اساس یمن د نجران، جیزان او اسیر سیمې 30 کالو لپاره عربستان ته وسپارلې. په شمالي او جنوبي دوو برخو د یمن د ویشلو پر مهال شمالي یمن له جنوبي یمن سره د نښتې او د عربستان د ملاتړ د ترلاسه کولو په خاطر عربستان ته د سپارل شوي سیمو ستونزه په جدي توګه تعقیب نکړه، خو وروسته له دې چې په 1990 کال کې یمن هیواد یو ځل بیا متحد شو، نو له عربستان سره د نجران جیزان او سیر د تیل لرونکو سیمو د موضوع د اوارولو غوښتنه وکړه. عربستان د 2015 کال په اپریل کې پر یمن په حمله سره په دغه هیواد کې د خپل نفوذ او پرې د سلطې په ساتنې پسې دی.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن فالوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. دوستانو که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې د زاریات سورې تر 46 آیت رسیدلی وو. نن غواړو د دغه سورې 46 تر 53 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې له 48 تر 49 آیتونو تلاوت ته، هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
او اسمان مون په قوت سره جوړ کړی دی او بشکا مون خامخه پراخون کی پراخه قدرت لرون کیو، او زمکا مون هغه غړولې ده نو مون خه غړون کیو، او له هر سی څخه مون دوه قسمه جوړې نر او خزه پیدا کړی دي د دې لپاره چې تاسو پند واخلی.
قدرمنو دوستانو دا آیتونه یو ځل بیا د آسمان، ځکه او مخلوقاتو په خلقت کې د خدای تعالی قدرت ته اشاره کوي چې د قیامت د منکرانو شک لري کړي، نو ځکه یې په سر کې د آسمانونو عظمت او سترتوب ته اشاره کړي او فرمایي: کوم ستوري چې د خپل سر لپاسه ویني او کوم کهکشانونه چې د پراختیا په حال کې دي او تاسو یې د پیل او پای د لیدلو طاقت نه لرئ، د نړۍ د پالونکي په بې پایه طاقت ښکاره شاهد دي. د آیتونو په څرګند اشاره کوي چې خدای تعالی آسمان پیدا کړی او همیشه ورته وسعت او پراختیا ورکوي. د ساینس پوهانو کشفیاتو هم روښانه کړی ده چې نړۍ د سکون او تمتیا په حالت کې نه ده، بلکې په تیزۍ سره د انبساط او پراختیا په حال کې ده. د دغه نظر په اساس کوم ستوري چې په کهکشانونو کې دي په چټکتیا سره یې له مرکزه لرې کیږي. البته ساینس پوهان په دې باور دی چې د نړۍ د پراختیا او خپرېدو تقاضا دا ده چې نړۍ د پیل یو ټیکی درلود چې په هغه حال کې د انقباض او ټوله دو په حال کې و او له هغه وروسته انبساط او پراختیا پیل کړي چې تر دې حال رسیدلې ده. نه یوازې ستاسو د سر له پاسه آسمان، بلکې ستاسو تر پښو لاندې ځمکه هم خدای داسې پیدا کړي او دښتې داسې ویړې کړي چې ځکه ستاسو د اوسېدلو، کرهنې، مالدارۍ او نورو اړتیاو لپاره برابر وي. په بله ژبه، د ژوند ټول شرایط د خدای له لورې له انسانه د میلمستیا او پالنې لپاره چې په دې خاورینه کوره کې د خدای میلمه دی برابر شوي دي. د خبرې د لارو خانه کېدو لپاره د ځمکې په مخ د مخلوقاتو د ژوند د بقا لپاره د فضا رول ته اشاره کوو. د ځمکې فضا یا خلا چې تر ځمکې ګیرچاپیره ده، د لمر تودوخه او حرارت په ځان کې ساتي، نو د دې مخه نیسي چې مځکه د شپې ډیره یخه شي او یا د ورځې ډیره زیاته او نه زغمیدونکې ګرمه شي. پر دې سربیره د ځمکې فضا یا خلا د آسماني کانو په وړاندې د ځمکې د اوسیدونکو ساتنه کوي، په دې ډول چې دغه آسماني کانې یا شهابونه چې څنګه له دغه فضا سره وجنګیږي، فضا یې سوزوي او له منځه یې وړي. د آسمان او مځکې د خلقت په باره کې له خبرې وروسته خبره مختلفو مخلوقاتو ته رسیږي. خدای تعالی په هر یو شی کې د زوجیت او جوړه جوړوالی نظام ایښی دی چې د هر مخلوق دوام او بقا تضمین شي او په طبیعي ډول د انسان او نورو مخلوقاتو نسل دوام پیدا کړي. البته په دغه زوجیت کې ټول مخلوقات شاملیږي. دغو مواردو ته پاملرنه کافی ده د دې لپاره چې انسان د قیامت ته راوستلو لپاره د پروردګار په قدرت ایمان راوړي او له دښمنۍ او ضده لاس واخلي.
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو دا درسونه درته وړاندې کولی شو. اول، نړۍ ساکنه او تمه نه ده، بلکې همیشه د حرکت او پراختیا په حال کې ده. دویم، د زوجیت قانون یوازې له انسان او حیوانانو یا بوټو سره مخصوص نه دی، بلکې جمادات هم پکې شاملېږي. دریم، قرآن د طبیعي ښکارندو د پیژندلو کتاب نه دی، خو د انسانانو له سترګو د جهل او غفلت د پردو د لرې کولو لپاره پر طبیعت ځنو واکمنو قوانینو ته چې د نړۍ د پیدا کوونکي د قدرت ښودونکي دي اشاره کوي. دوستانو، اوس هم د زاریات سورې 50 او 150 آیتونو ته ستاسو پام را غواړو. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين.
نو تاسو الله ته وتخته، بشکا ز تاسو لپاره د هغه ل جانب خکارا ويرونکيم، او تاسو ل الله سره بل معبود مشریکوي، بشکا ز تاسو لپاره د هغه ل لوري خکارا ويرونکيم.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې د خدای رسول ته امر کیږي چې مشرکانو او کافرانو ته داسې خبرداری ورکړي په ځای د دې چې د خلقت په نظام یا د نړۍ د چارو په تدبیر کې د خدای لپاره د شریک قائل شي. د کانو، له بوتانو او خیالي معبودانو وتښتئ او خدای ته پناه راوړئ چې د ژوند نیغه لاره پیدا کړی او د شرک او کفر په بدو او ویجاړونکو پایلو اخته نشي.
عزیزانو، له دغه آیتونو دا درسونه درته وړاندې کوو. اول، مال او طاقت او دوستان او آشنایان هیڅ یو د انسان لپاره ډاډمنه تکیهګاه نه ده، بلکې د انسان لپاره یوازینی مطمئنه او پخه پناه ځای د خدای تعالی ذات دی. نو ښه ده چې یوازې په هغه توکل وکړو. دویم، پیغمبران توحید او نیکو کارونو ته د خلکو د بلنې ترڅنګ دنده لري چې هغوی و هم ویروي او هغوی ته د بدو افکارو او غلطو باورونو او سپکو کارونو په اړه خبرداری ورکړي. عزیزانو، اوس د زاریات سورې 25 او 35 آیاتونو ته ستاسو پام راغواړو. هلته چې لوی خدای فرمایي:
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
هم دا سه هغه کسانو ته چې لدوینه مخ کې وو هیڅ یو رسول نو راغله، مگر دوی به ویل دا جادوگر دی یا لیونه دی. آیا دوی په دې خبرې سره یو بل ته وصیت کړی دی؟ بلکې دوی سرکش قوم دی.
قدرمنو دوستانو، په تیره برخه کې مو وویل چې فرعون څنګه حضرت موسی په جادوگری یا لیونتوب تورن کړ چې خلق له هغه لري او خواره وره کړی. د آیتونو فرمایي یوازې حضرت موسی نه و چې پرې تومت ولګاوه، بلکې د تاریخ په اردو کې ټول پیغمبران له دغه شان تورونو سره مخامخ شوي دي. دا کار په مختلفو قامونو کې دومره دود و چې ته به هر یو قام بل ته وصیت کړی وې چې په پیغمبرانو دغه شان تورونه ولګوي او په دې کار کې سستی ونه کړي. دا په داسې حال کې دی چې په حقیقت کې داسې نه و، بلکې د حق په وړاندې د سرکشۍ او سرغړاندې روحیه سبب کیږي چې هغوی له ډګره د حق پالو د شړلو لپاره دغه شان کارونه وکړي. که د پیغمبرانو د ختمولو طاقت به یې نه درلود، نو په ټولنه کې به یې د هغوی شخصیت ترور کاوه.
عزیزانو، له دغو آیتونو دوه درسونه تاسو ته وړاندې کوو. اول، د مخالفانو له بدګویۍ او د ژبې له لشو وېرېدل نه دي پکار او شاتګ نه دی پکار، ځکه چې الهي پیغمبران همیشه له ډول ډول تورونو او تومتونو سره مخامخ وو. دویم، د انسانیت او حقیقت له حدودو تیرې انسان له خدای او پیغمبر سره ډغرې ته رسوي، تر دې چې د خدای په پیغمبرانو د جادوګرۍ او یا لیونتوب تورونه لګوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای پامان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
دلمر په حضور کې.
گرانو و قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې د لمر په حضور کې له یوې بلې برخې سره ستاسو په حضور کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، په دغه پروګرام کې د هیواد کلتوري فعالانو او خوبونکو له ډلې سره د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ویناوې تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې پام ورته وکړئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ټول خان خون کتاب په درنښت ګوري او د هغه مقام لوړ ګڼي، ځکه چې په حقیقت کې د هغوی مقام لوړ دی او دغه لوی مقام ورسره ښایي. ایرانی شاعر سعدی شیرازی د ښوونکي په وړاندې د زده کوونکي ناسته د ژوندانه لوبه بولي. خوږو اوریدونکو، تېره اونۍ د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د هیواد له فرهنګي فعالیتونو او د ښوونکو له یوې ډلې سره په کتنې کې د هغوی قدرونه وکړه، او د دې له دکته څخه هدف د هیواد په عامه فرهنګ کې د ښوونکو د رول پیاوړي کول وبله، تر څو د خلکو په نس کې د ښوونکي او د ښوونې ارزښت تثبیت او تل پاتې شي. یعنی خپل ښوونکي او هم یې کورنۍ د هغه په دندې ویاړ وکړي او ټولنه هم ښوونکي ته د یوه ویاړمن کس په سترګه وګوري. هغوی د ښوونکي یا د معلم دوه مهمو کارونو ته په اشاره سره وپرمیل. د معلم یا د ښوونکي ټکي دوه ځایونو کې استعمالیږي. یو ځای کې د ښوونکي تعلیم ورکوونکي په معنا ده چې دا ډېر زیات ارزښت لري. خدای پاک هم ځان ته د معلم صفت راوستې ده، لکه د بقرې د مبارکې سورې په 222 آیت کې فرمایي: لا الله نه ویرېږئ او الله تاسو ته ښودنه کوي. یا د الګ د مبارکې سورې 15 آیت کې چې متعال خدای فرمایي: انسان ته هغه څه ښودلی دی چې نه پر پوهېده. په یو ځینې آیتونو کې بیا د معلم یا د ښوونکي ټکې د انبیاو لپاره کارول شوی دی. د مثال په توګه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په اړه د بقرې د مبارکې سورې په 155 آیت کې راغلی دی: لکه چې مونږ په تاسو کې له هم له تاسو نه رسول درلیږلی دی چې پر تاسو باندې زمونږ آیتونه تلاوت کوي او تاسو پاکوي او تاسو ته کتاب او حکمت سنت درخایي او تاسو ته د هغه څه تعلیم درکوي چې تاسو پرې نه پوهېدلی. معلم په دې معنا یا هم ټوله عالمان، پوهان او لوی شخصیتونه لکه شهید مطهری له دې اړخه معلمان یا ښوونکي دي. د دې ټکي یو معنا دا ده چې کوم کس چې مخاطب ته یو څیز وښایي هغه معلم دی. د معلم یا د ښوونکي دوهمه بیا د سبق ښودلو معنی ده. د دغه ډول معلم لپاره هم زیات فضیلتونه شته، ځکه چې د دې تعلیم مخاطب ماشومان او زلمیان دي چې خپل د عمر تر ټولو په اغیزمنونکي پړاو کې دي. هغوی بیا زیاته کړه د دغه تعلیم مخاطبان د انسانانو داسې یوه ټولګه ده چې له تعلیمو څخه د اغیزمنېدا امکان د نورو په پرګنیو په پرتله پکې زیات دی. د ښوونکي او د استادانو د کار اهمیت دا دی چې هم هغه لکه لومړی چې مو بیان کړل، هم معلم دی او هم د روزنې او ښوونې په ډګر کې فعاله حضور لري. عزیزانو، د تپکتو سره چې د اسلامي انقلاب اصلي هدف او هیله د اسلامي تمدن غوړېدل دي، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د اسلامي تمدن په شمول د هر یو تمدن بیخ بنا د هغه انساني زیرمې بولي چې کولی شي هغه تمدن ته بڼه ورکړي. هغوی ښوونکی د تمدن رامنځته کوونکی، د نسل روزونکی وباله او وی فرمایل: نن تاسو دغه نسلونو ته روزنه ورکوئ. کمال لرونکی نسل له هویت څخه برخمن دی. ایرانی اسلامي پیاوړی او ژور هویت لري. پوه کارنده ماهر له ایرانی او اسلامي سنتونو سره بلد داسې یو نسل ته ضرورت لري چې څو اسلامي تمدن وغوړېږي. موږ د انقلاب له لومړیو څخه کوشش کاوه چې دغه نسل ته روزنه ورکړو، البته ناکامه شوي نه یو. د خدای په توکل سره مو ځینې بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. په مختلفو ډګرونو کې داسې روزل شوي زلمیان او شخصیتونه د همدغو ښوونکو په برکت په ټولنه کې پیدا شوي دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ایران په تحصیلاتي پړاو کې د سبق ویلو 12 کلنه موده د اسلامي جمهوریت د روزونکو لپاره ارزښناکه وباله چې باید په دې موده کې زده کوونکو ته د اسلامي انقلاب ارمانونه او ارزښتونه منتقل شي او ایرانی او اسلامي هویت پکې پیاوړی شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د خپلو خبرو په دوام کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ښوونې او د روزنې په هکله ځینې ټکي وښودل او د ښوونکي په دیندارۍ، اخلاقو او مهارتونو باندې په تاکید سره یادونه وکړه چې د داسې ښوونکو په رڼا کې زده کوونکي باید د ملي هویت له هوشیارتوب څخه برخمن شي او تر څنګ د ملي انقلابي او اسلامي هویت بیا هم راپورته شي. هغوی زیاته کړه دغه ماشوم او زلمی باید په ښوونځي کې له یادو ارمانونو سره بله شي. بله هو، مونږ ریاضیاتو، کیمیا، بهرنۍ ژبو ته ضرورت لرو، لیکن دا په دې معنا نه ده چې مونږ نور مسایل څنګ ته پرېږدو. سبق ضروری دی، مونږ باوري یو چې د پوهې بیرغ هم باید اوچت شي، لیکن باید تر څنګ انقلابي، ملي او اسلامي بیرغ هم اوچت شي. هغوی د مقاومت ارزښت درکول د زده کوونکو له اړتیا وبله او زیاته کړه دنیا د زور ویانې نړۍ جوړه شوې ده، ټوله د زور په ژبه خبرې کوي، وړوي کالوی وي، ختیځ او کالویدیځ په دې خاطر ولس باید وروزل شي چې د زورونکو په وړاندې ودرېږي. دا باید له ماشومتوبه زده کړي او له زلمیتوبه یې په زړونو کې ځای کړی شي. په ځان باندې باور د هغه ضروری چارې دي چې باید ورڅخه غفلت ونه شي. دغو مسایلو ته په پام سره تمدن رامنځته کوونکی نسل روزل کېږي، داسې نسل چې ولس او هیواد سرلوړی کولی شي.
عزیزانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپلو ویناوو کې په نافع علم باندې په تأکید سره ټینګار وکړ چې یو ښوونکی کولی شي دغه ډول علم د زده کوونکو په زړونو کې خښ کړي. داسې علم چې وکولی شي د ځوانانو او د زلمیانو استعداد او پیاوړتیا وغوړوي او وده یې ورکړي. نافع یا ګټور علم هغه حکمت او معرفت دی چې له عمله یې یو ښه او نیک انسان روزل کیږي. کوم بدلونونه چې د کورونا وایروس د خپراوي له عمله په ایران او نړۍ کې راغلي، ټول وښودله چې نافع علم هغه دی چې د پیښو په وړاندې خپل هنر او خاصیت ښکاره کړي، نه دا چې زده کړې په وغمیږي. د ایران ځوان ساینس پوهانو د روغتیا ساز و سامانونو په تیره بیا د واکسین په جوړولو سره د خپل علم او وړتیاو اوج نندارې ته وړاندې کړ. حضرت آیت الله خامنه‌ای د روزنې او ښوونې له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د سبقونو تر څنګ زده کوونکو ته مسلکي ښوونې هم ورکړي او زیاته یې کړه د ژوند اسلامي روده ټولنیزې ملګرتیا او یو بل سره مرسته هغه څه دي چې ماشوم باید په ښوونځي کې زده کړي. په ټولنه کې زموږ یوه ستونزه د نظم نشتون دی چې په ټولنیز او کورنۍ ژوند کې موجود دی. موږ باید له زلمیتوبه له نظم او قانون څخه پیروکاری زده کړو. د لوست، تحقیق او د څیړنې هنر زده کوونکو ته د یو مهارت په توګه ورښودل شي. له ټولنیزو زیانونو سره سره مبارزه ټول خلک له ټولنیزو زیانونو سره مبارزه وکړي، البته که دغه انګیزه پکې موجوده وي.
خواګور دن کو د ایران د اسلامي انقلاب قدر من مشر بیا هم د خون کو پړه څو مهم ټکو ته اشاره کړې ده، او د خوانې درنبارې د خون کو په وګو بل وی ویل ګران خون کې چې په مختلفو پړاوونو لکه د انقلاب او د سپیشلی دی په او د نورو سیاسي حالاتو کې خرول په لوبوال سره ځوانانو ته لارښوونه کړې ده، نن سبا هم باید خپل مسؤلیت ته پام وکړي او د معیشتي اقتصادي کړاوونو له امله خپل دغه مسؤلیت سره دلچسپي له لاسه ورنه کړي. هغوی ځوانان، ماشومان او زلمیان د ښوونکو په نس کې د ولس او د هیواد امانت وبلو او زیاته کړه دغه قیمتي امانت باید د دیندارو ښوونکو په رڼا کې په یوه ښه او اخلاقي او دیني کسانو بدل شي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دوام کې د کورونا د خپراوي پر مهال د معلمینو او ښوونکو له هلو ځلو څخه مننه وکړه او له چارواکو څخه وغوښتله د ښوونکو معیشتي ستونزو ته پاملرنه وکړي. هغوی د خپلو ویناو په پای کې وویل موږ د روزنې د ښوونې او روزنې له وزارت څخه زیاتې تمه لرو، باید ورته پلانونه وکړي، لیکن ښوونکي دی هم هغوی ته منتظر نشي او که کومه برنامه او پروګرام یې ترلاسه نه کړه نو په خپلو ابتکاراتو سره دی عمل وکړي او زده کوونکي وروزي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست له تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځ سهارنۍ خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم استاسو له حضور اجازه غواړو او یادونه کوم چې www.parsaday.com/pieces موږ د پانه درک دی. تاسو کولای سئ په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو او په متعال خدای مو سپارو.